افغانستان کې سهار شپږ بجې شوې. ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زنور یاس نوري هرکلای کوم. د دې خبرونې په دوهمې مای کې د ځوانانو لپاره تاندې څنګه ونیس پروګرام مهیروي خو مخکې دی چې د دې خبرونې د مطالبه بشپړ معرفي وکم پایلې د سات په خبرونو کوو. د خوست ولایت په غلام خان بندر کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ جګړه پرون له یوې وقفې وروسته د شپې تر ناوخته پورې روانه وه. عین شاهدانو بیگانه وخت د جګړې لسمی ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه هم د دواړو خواوو ترمنځ توغندیو خال خال ډزې روانې دي. د عین شاهدانو په وینا جګړې ته له نږدې سیمو څخه ځینې خلک له خپلو کورونو وتلي دي. د غلام خان بندر کمیسار بلال جان وردګ پرون د جګړې له پیلېدو وروسته ازادي راډیو ته وویل چې د ډیورنډ کرښې له بلې خوا د هاوان د مرمیو د لګېدو له کبله یو طالب وژل شوی دی. د طالب چارواکي دعا وکړه چې په جګړه کې درې تنه پاکستاني سرتیري هم وژل شوي دي، خو پاکستاني لوري تر اوسه د پرونۍ جګړې او د هغې د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. د روان سپتمبر میاشتې په پیل کې هم د خوست ولایت په ځاځي میدان ولسوالۍ کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ جګړه شوې وه. په اسلام آباد کې د تاجکستان سفیر د پاکستان له دفاع وزیر سره په کتنه کې د افغانستان او نورو سیمه ییزو مسایلو په اړه خبرې کړې دي. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې د دې هیواد سفیر یوسف شریف زاده د پاکستان د دفاع له وزیر خواجه محمد آصف سره په اسلام آباد کې وکتل. د بیان له مخې دواړو لورو په افغانستان کې د روان امنیتي، سیاسي او ټولنیز وضعیت په اړه چې د دوی په وینا د سیمې پر امنیت مستقیم اغیز لري خبرې وکړې. د طالبانو حکومت د منځنۍ آسیا له ډېری هیوادونو سره نسبتا ښه اړیکې پالي، خو له تاجکستان سره اړیکې ساړه دي. له پاکستان سره هم د افغانستان اړیکې نه یوازې د طالبانو په واکمنۍ کې بلکې په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې ترنګلې وې. افغانستان له جنوبي افریقا سره دوهمه یو ورځنۍ لوبه هم په لوی توپیر وګټله. لوبه افغانستان په بیټنګ سره پیل کړه او افغان لوبډلې د رحمان الله ګربز د سلیزې په مټ سیالي لوبډلې ته د 312 منډو هدف وټاکه. خو د جنوبي افریقا لوبډلې خپل ټول لوبغاړي په 15 اوور کې له لاسه ورکړل او په دې توګه د دواړو هیوادونو ترمنځ د دریو یو ورځنۍ لوبو لړۍ افغانستان د 120 منډو او شپږو وکټو په توپیر وګټله. راشد خان د بالنګ په برخه کې په 9 اوورونو کې 15 لوبغاړي وسوځول او یوازې 19 منډې ورکړې. افغانستان په خپل لومړۍ لوبه کې جنوبي افریقا ته د شپږو وکټو په توپیر په داسې حال کې چې 144 توپونه لا پاتې او ماتې ورکړې وه. د افغانستان په کوربه توپ د متحده عربي اماراتو د شارجې په لوبغالي کې د دې لوب لړۍ درېمه لوبه به سبا یکشنبه ترسره شي. اسرائیل پرون د حزب الله یو بل جګپوړی قومندان د پلازمېنې بیروت په جنوبي لمنو کې په یو هوایي حمله کې وواژه. د اسرائیل پوځ په یو بیان کې وویل چې ابراهیم عقیل د ایران پلوي حزب الله ډلې د پوځي څانګې مهم مشر و او په عین حال کې د رضوان په نوم د دې ډلې د ځانګړي ځواک سرپرستي هم کوله. د بیان له مخې عقل د حزب الله له لسو نورو جګپوړو پوځي قمندانانو سره یو ځای وژل شوی دی. د اسرائیل پرونی برید وروسته له دې چې د حزب الله د مخابرې په وسیلو کې 14 کسان ووژل او زرګونه نور یې ټپیان کړل، دې ډلې ته یوه بله لویه ضربه ګڼل کیږي. باور دا دی چې دا حمله به هم اسرائیلو کړې وي، خو اسرائیلو دا احتمال نه رد کړی او نه تایید کړی دی. اروپایي ټولنه د اوکراین د بیا رغونې لپاره د 9 میلیارد ډالر پور خبر ورکوي. د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا فون در لاین دا اعلان پرون کیف ته د سفر په مهال وکړ او دا اقدام د اوکراین له بیا رغونې سره یوه بله لویه ژمنه وبلله. میرمن فون در لاین وویل د روسیې د بېرحمانه یرغل معنا دا ده چې اوکراین د اروپایي ټولنې دوامدار ملاتړ ته اړتیا لري. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی له میرمن فون در لاین سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې د روسیې د یرغل پر وړاندې د دې هیواد د بریا پلان په روان کال کې د اوکراین د متحدانو په چټکو پریکړو متکی دی. ښاغلی زلنسکی زیاته کړه چې اوکراین په پام کې لري د اروپایي ټولنې د پور پیسې د هوایي مدافع پر تجهیزاتو، انرژي او د کورنیو وسلو په پیرلو ولګوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یو نامه مرستیال ویل افغانانو سره مرستې باید په داسې بڼه وشي چې په اوږد مهال کې د خلکو د ملاتړ امکان برابر کړي.
The importance of durable solutions.
د دوامدار ملاتړ اهمیت په دې کې لري چې پر ټولنه تکیه کوي او انعطاف رامنځته کوي.
بیا ورزګان ولایت د چنار ټول سوالي اوسیدونکو بیا وایي تیر جمهوریت نظام کې پر دې ولسوالۍ طالبانو کنټرول درلود او د بیا رغونې له چارو به برخه شوی و او اوس چې طالبان واکمن دي بیا یې هم د رغونې چارو ته پام نه کوي.
شارت وګوره د کانو ته وګوره یو شارت دار کندل ولسوالۍ په نامه مده دغه ولسوالۍ په نامه مخساره چې په دې نامه شرنی.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له جنوبي افریقا پرونی لوبه هم په لوی توپیر وګټله.
اول ځل چې ساوث افریقا سره سیریز وکړ او ته هم ګټه ډیر زیاده خوشحالي احساس کړه.
نن د سپتمبر 28 د سولې نړیواله ورځ ده. آیا په افغانستان کې د جګړې له درېدو سره په دې هیواد کې حقیقي سولې ټینګه شوې ده؟
امن تعریف فزیکي امنیت، بشري امنیت، رواني امنیت چې دا په افغانستان کې نشته ده.
په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې ملګرو ملتونو په منځني ختیځ کې د جګړې د پراخېدو د احتمال له کبله ویره او اندېښنه ښودلې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یو نامه مرستیال وایي له افغانانو سره مرستې باید په داسې بڼه وشي چې په اوږد مهال کې د خلکو د ملاتړ امکان برابر کړي. اندریکا راتوټ دا څرګندونې پرون په یو ویډیوي پیغام کې وکړې، خو مخکې له د یو نامه مشر د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلي وو چې په افغانستان کې بشري وضعیت ډېرې اندېښنې وړ دی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
وروسته له دې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما مشر په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنه وښوده، د دې دفتر مرستیال له زیانګالو افغانانو سره د دوامدار ملاتړ پر اړتیا ټینګار کړی. د یوناما مرستیال اندریکا راتوټ په یو ویډیوي پیغام کې چې پرون د ملګرو ملتونو پر ایکس باندې خپور شو، په خوست او پکتیا ولایتونو کې هغه رغنیز پروژې د مثال په توګه یادې کړې دي چې د تمویل لپاره 40 میلیون ډالر ځانګړي شوی دي. خغلی راتوټ په دې ویډیو کې چې له دې پروژو د لیدنې پر مهال خبرې پکې کوي، وایي چې په لری پرتو ګڼمیشتو سیمو کې باید د دوامدار ملاتړ اصل ته په کتو له خلکو سره مرستې وشي.
The importance of durable solutions in this context is that it anchors community.
د دوامدار ملاتړ اهمیت په دې کې لري چې پر ټولنه تکیه کوي او انعطاف رامنځته کوي. ټولنه ته ورزی څو د حقوقي اړتیاوې معلومی کړي او دا خبره معلومه وي چې د دې اړتیاو د رسولو لپاره کوم پروګرام او حل لارې پکار دي او د تطبیق لپاره بیا وضعیت په پام سره خلکو او چارواکو ته ونډه ورکوي.
د ملګرو ملتونو د ارزونو لمخې دوامدار ملاتړ د مرستو هغې بڼې ته ویل کیږي چې خلکو ته په یو ځل خواړه او نورې اړتیاوې نه ورکول کیږي، بلکې داسې پروژې او پلانونه ورته جوړیږي چې په عملي کولو سره اړ خلک په کار لویږي او د خپل ژوند د دوام لپاره یو اقتصادي بنسټ جوړوي. ملګرو ملتونو په تیرو څه باندې دوه لسیزو کې چې په افغانستان کې جګړې وې او وروسته بیا نظام او ورسره اقتصادي جوړښتونه لمینځه ولاړل، تل خلکو تمرستي رسولي دي. خو ډیری وخت څارونکو د مرستو پر څرنګوالي انتقادونه کول او ویلي چې ملګري ملتونه او مرستندوی هیوادونه باید په افغانستان کې د خلکو د دوامدار ملاتړ پروژې عملی کړي. د اقتصادي چارو شنونکي دریا خان بهیر له اړو افغانانو سره د مرستو پر مهال د دوامدار ملاتړ اصل ته پاملرنه د افغانستان د اقتصاد لپاره ښه خبره ګڼي، خو ښاغلی بهیر په عین حال کې ځینې سپارښتنې هم لري.
دا به ښیي چې په لومړي قدم کې دوی هغه وړې او غټې پروژې په لارې واچوي، د خلکو ته د کار بوختیا زمینه مساعده شي او د هغه له طریقه خلک د عاید خاوند شي. خو په دویم مرحله کې بیا هم باید په ده باندې اکتفا ونه شي. دغه مرستې باید د افغانستان په غټو زیربنایي پروژو باندې په مصرف ورسیږي، تر څو چې هم د افغانستان زیربنا د اقتصاد لحاظه بیا ورغول شي او هم خلکو ته د ډېر دوامداره کار زمینه مساعده شي چې دوی بیا د بشري مرستو اړمن نه شي.
د وګړي اسمبلی په 28مه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د بحثونو پر مهال د یوناما مشر د افغانانو د اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. روزا اوتنبایوا د یوناما د درې میاشتنی راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې پروان کال کې 3.5 میلیون افغانانو بشري مرستو ته اړتیا پیدا کړې چې ملګرو ملتونو له هغو سره د مرستې لپاره د 3 میلیارد ډالر بس پنې غوښتنه کړې. خو میرمن اوتنبایو وضعیت کړه چې تر اوسه یوازې 900 میلیون ډالر ترلاسه شوی دی.
په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یوناما مرستیال ویل افغانانو سره مرستې باید په داسې بڼه وشي چې په اوږد مهال کې د خلکو د ملاتړ امکان برابر کړي. اندریکا راتوت دغه راز ویلي چې په لرې پرتو سیمو کې باید د خلکو اړتیاو ته په پام له دوی سره مرستې وشي. د اورزګان د چنارتو ولسوالۍ اوسیدونکي بیا شکایت کوي چې دا ولسوالۍ له باندې دولسې زو رئیسې د بیا رغونې له چارو بې برخې ده. د چنارتو د ولسوالۍ د یو شمېر اوسیدونکو په خبره دا ولسوالۍ په تیر جمهوري نظام کې هم د رغونې له چارو بې برخې شوې ځکه وه چې د طالبانو په کنټرول کې وه. جزئیات په دې رپورټ کې.
چنارتو ولسوالۍ د اورزګان ولایت د ترینکو ښار په شاوخوا 30 کیلومتر کې پرته ولسوالۍ ده. دغه ولسوالۍ د تیرو دوو لسیزو پر مهال د درنو جګړو شاهد فاته سوي. اوسیدونکي شکایت کوي چې د ژوند له لومړنیو خدماتو له دې ډلې تعلیمي او روغتیایي هغوی ته لاسرسی نه لري. د چنارتو ولسوالۍ اوسیدونکي 35 کلن نظر محمد د ازادي راډیو سره خبرې کوي د تعلیمي ستونزو په اړه وویل. نبی الله د یادی ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي دی. دی بیا د روغتیایي خدماتو د ستونزو په اړه وایي. دی دغه شان په یو شمیر نورو برخو کې هم د نورو ستونزو یادونه کوي. د دغه ولایت دوه تنه نورو اوسیدونکو لالی او محمد الله وایي.
اسلامی مرات ټول مشرانو څخه غواړو چې زموږ ولسوالۍ ته ډیر پام لرنه وکړي، زموږ شهر ته، زموږ بازار ته دغه اوجمنه واده چې کوي دا عملی اوسی.
د اورزګان ځایی طالب مسولین هم د خلکو ستونزې مني، خو وايي پلان لري چې په ولسوالۍ کې به په خپلو هڅو او د نړیوالو موسسو په مرسته په بیلابیلو برخو کې کارونه وکړي. په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس کاری غاولی قریشی وایي چې اوس مهال د ګڼې پرمختیایي پروژې هلته فلې کړې دي.
چنار ټول ولسوالۍ هم یو له هغو ولسوالیو څخه ده چې په دې برخه کې ډېره توجه ورته شوې ده، او لا هم به توجه ورته کوو تر څو د نړیوال موسساتو په همکاري باندې او یا هم د اسلامي عمارت د خپلو بودیجې څخه دوی ته د بیرغونې په برخه کې کارونه وکړي او دوی ته پروژې پلي کړي.
دا یادونې وړ ده چې د چنارتو ولسوالۍ تر څنګ د اورزګان ولایت د ګیزاب، خاص اورزګان او چارچنو ولسوالۍ اوسیدونکي هم له ورته ستونزو سره مخ دي، او مخکې په وار وار له ازادي راډیو سره خپل شکایتونه شریک کړي وو.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون دوهمه لوبه هم له جنوبي افریقا ته لوی توپیر وګټله. د دې لوبې نور حال د ازادي راډیو د خبریال بختیار ساحل پرپورټ کې.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د سویلي افریقا لوبډلې ته د درې ورځنیو سیالیو په لومړنیو دوه لوبو کې ماتې ورکړه. دویمه سیالي چې پرون جمعه د سپتمبر په 6 نیټه پیل شوې وه، افغان لوبډلې د پچې تر ګټلو وروسته توپ وهنه وکړه. افغانستان د څلورو لوبغاړو په سوځېدو سره 311 منډې کړې وې. په افغان توپ وهونکو کې رحمان الله ګربز سلیزه ووهله او 115 منډې وکړې. دغه راز عظمت الله عمرزی شپږاتی او رحمت شاه 50 منډې کړې وې. سویلي افریقا د هدف په تعقیب یوازې یو سلسلو دښمنډې وکړې او ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. د یادې لوبډلې مخکښ منډه جوړونکي لوبډل مشر ټیم بابو مو چې 38 منډې وکړې. افغان لوبډلې ته په توپ اچونه کې راشد خان 15، ننګیالي خروټي 4 او عظمت الله عمرزي یو وکټ وسوځوله. د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه هم راشد خان وګټله. د یادې لوبلړې د بریا په تړاو افغان لوبډل مشر عظمت الله شهیدی وویل.
اول ځل چې
ساوت افریقا سره سیریز کو او ته هم ګټه ډیر زیات خوشحالي احساس کوم.
دا وره د چي دوړ لوبډلې بد لوبلړۍ ورستۍ سیالي دروانه سوي میشتي په 22 منټه تر سره کړی. بلور ته ټاکل شوی چې نن شنبه د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د نړیوال جام سیالي او پترت کې د ګروپي پړاو ورستۍ سیالي له اوکراین سره تر سره کړی. افغان لوبډله دغه سیالي وګټي نو بل پړاو ته به لار پیدا کړي. همدارنګه د لوبي د مساوي کېدو په صورت کې هم د دې چانس شته چې افغان لوبډله بل پړاو ته لار پیدا کړي. د سیالي به د کابل پر وخت ماښام 9:30 بجې د ازبکستان هیواد په اندیجان ښار کې ترسره شي. د ولید چې تر دې دمه د فوټسال په نړیوال جام کې افغانستان خپل لومړی لوبه لانګولا هیواد ګټلې وه، خو دویمه یې بیا ارجنټاین ته بایللې وه.
ملګری ملتونو په منځني ختیځ کې د جګړې پراخېدو د احتمال له کبله ویره او اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند وروسته له هغې په دې اړه څرګندونې وکړې چې اسرائیل په لبنان کې په یوه هوایي برید کې د حزب الله ډلې د یوه مهم قومندان د وژل کېدو خبر ورکړ. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د اسرائیلو پوځ پرون وویل د لبنان د پلازمینې بیروت د جنوب پر زاهیه سیمې په هوایي برید کې د حزب الله مهم قومندان ابراهیم عقیل وژلی دی. د لبنان روغتیایي چارواکو ویلي دي چې په دې برید کې 12 کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د پرونی حمله د څرنګوالي په اړه په یو لنډ بیان کې چې اسرائیلي رسنیو خبر کړ ویلي دي د حزب الله د جګپړو قومندانانو وژنو وښودل چې د اسرائیلو هدف واضح دی. د اسرائیل د پوځ ویان دانیل هګاری وویل د اسرائیلو په برید کې د ایران پلوي حزب الله د پوځي څانګې مهم مشر ابراهیم عقیل چې د رضوان په نوم د ځانګړي ځواک سرپرستی یې کوله د دې ډلې له لسو نورو مهمو قومندانانو سره یو ځای وژل شوی دی. د اسرائیلو او حزب الله ترمنځ د 2006 کال له خونړۍ جګړې وروسته پرونی برید پر بیروت د اسرائیلو تر ټولو خونړی برید بلل کیږي. هګاری وویل چې دا حمله د اسرائیلو د خوندیتوب لپاره شوې ده. هغه عقیل پر اسرائیلو د منظمو راکټي حملو مسؤول وباله. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیر کال د هغه معلوماتو په بدل کې چې د عقیل نیولو یا د هغه د استوګنې د ځای له افشا کولو سره مرسته وکړي $1 million جایزه اعلان کړې وه. ابراهیم عقیل د حزب الله د پوځي برخې جګپوړی غړی و چې د امریکا بندیزونه هم پرې لګېدلي وو. متحدو ایالاتونو نوموړی تورن کړی و چې په 1983 کال کې په بیروت کې د امریکا پر سفارت او دوو پوځي اډو په برید کې هم لاس درلود. په دې حملو کې له 300 ډیر کسان وژل شوي وو. پر عقیل د امریکا له لوري دا تور هم و چې په 1983 لسیزه کې په جرمنی کې د امریکایي وګړو په برمته کولو کې لاس درلود. پرون د اسرائیلو له حمله مخکې حزب الله د اسرائیلو پر شمال 140 توغندي وویشتل او له هغه یو ورځ مخکې د پیجرونو په چاودنو کې د حزب الله له 100 ډیر غړي مړه او 300 نور ټپیان شول. حزب الله وایي چې دا حمله اسرائیلو کړې وه. ملګرو ملتونو د حزب الله او اسرائیلو له حملو وروسته په منځني ختیځ کې د جګړو د پراخېدو د احتمال له کبله اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتونو ویان ستیفن دوجارک پرون په نیویارک کې خبریالانو ته ویل چې سرمنشي انټونیو ګوتریش له دې کبله ډېره اندېښنه لري او د جګړې له ښکېلو خواوو غواړي چې له زغم او خورا زیات صبر څخه کار واخلي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
نن د سپتمبر 28 په داسې حال کې په نړۍ کې د سولې ورځ لمانځل کیږي چې اسرائیل، لبنان، غزه، روسیا او اوکرين په خونړیو جګړو کې ښکېل دي. په افغانستان کې سره له دې چې جګړه درېدلې خو لا هم چاودنې او حملې دوام لري. د ملګرو ملتونو د هغه راپور له مخې چې د سپتمبر په 18 خبر کړ، د سکال د میله 14 د جولای تر 28 پورې په افغانستان کې 2120 امنیتي پېښې شوې دي. ملګرو ملتونو او د چارو شنونکو باور لري چې حقيقي سوله یوازې دا نه ده چې ګړه ودرېږي، بلکې داسې حالت دی چې د ټولنې ټول غړي پکې د خوندیتوب احساس وکړي. په دې اړه اسمت انصاروان مفصل راپور چمتو کړی دی.
نه یوازې دا چې جنگ نه وي، دا سوله کېدلی نه شي.
فزیکي امنیت، بشري امنیت، رواني امنیت.
سوله یعنی امن، نه یعنی انسان په امن کې وي.
د سپتمبر 28 د سولې نړیواله ورځ ده.
په 1921 میلادي کال کې د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی د سپتمبر 3مه سه شنبه د ملګرو ملتو د کلنۍ غونډې د پرانیستي ورځ د سولې نړیواله ورځ اعلان کړ. دوی لسیزې وروسته له هغه چې په ټوله نړۍ کې د سولې ورځ په رسمیت وپیژندل شوه، په 2001 میلادي کال کې د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی د سپتمبر 20مه د سولې نړیواله ورځ اعلان کړه. دا ورځ شایي په هغو هیوادونو کې چې په جګړه کې ښکیل نه دي یا له سختو ټولنیزو ستونزو سره مخامخ نه دي ډیر پام ځانته وانه روي، خو په هغو هیوادونو کې چې پرله پسې جګړو، بحرانونو او بېوزلیو ځپلي ځانګړی اهمیت لري. له همدې کبله د افغانستان د یوې جنګ ځپلې سیمې یوه پیغلوټه چې ځان میمله معرفي کوي وایي:
هغوی د سولې په خوند څه پوهیږي، چا چې په ژوند کې جنګ لیدلی نه وي هغوی د جنګ له زوره څه خبریږي، چا چې په جنګ کې خپل بایللی نه وي.
سوله د هر چا لپاره بیل مفهوم لري. ممکن د یو کلیوال بزګر لپاره چې نور یې د کلي په لاره یا پټي کې ماینه ایښودل کیږي یا یې پر کلي چاپنه وهل کیږي سوله دا وي چې جګړه درېدلې ده، خو د یوې زده کوونکې نجلۍ لپاره چې له ښوونځي او ډېرو نورو لبنانیو حقونو محرومه شوې بل مفهوم لري. شبانې پوپلزی ته چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته له زده کړو محرومه شوې سوله څه معنا لري؟
زما په اند باندې سوله هغه ده چې ته د خپل ژوند له ټولو حقوقو نه په یو ټولنه کې برخمن اوسې، ستا ټول حقوق درکړل سي، هغلته ستا ژوند په امن کې وي، هغه وخت هغه سوله ده. زما په اند باندې یوازې دا سوله کېدلی نه سي چې جنگ دې نه وي او بس نور چې هر څه و هر محدودیت تر باندې لګېدلی و سوله ده، نو بس جنگ نسته. نه، یوازې دا چې جنگ نه وي دا سوله کېدلی نه سي.
سره له دې چې وسله والې نښتې درېدلې، ګڼ شمېر افغان ښځې او ځوانان اوسنی حالت تر جګړې ناوړه ګڼي، ځکه چې دا وضعیت د دوی په وینا روحي او فزیکي مرګ دی. زرمینه صدیقي او حسنا وردګ په دې اړه وایي:
سوله یعنی امن، نه یعنی انسان په امن کې وي او د موږ د وطن ښځو غوندې نه سکور کې، یعنی بندیان غوندې، مکتب بندې، د کار بندې، چیرې چکر له هوا های بندې، تګ نه بندې، نو دغه ته خو سوله نه سو ویلی. دا خو داسې انسان کوي موږ افغانانې ښځې لکه په بندیخانه کې سې کوم ژوند کوي، نه درې وخته مړی اوبو دا ورسېږي او نور یعنی هېڅ ژوند نه ده، بل په واک کې دي بندیان غوندې دي. بیا اوس حکومت کې که تېرو حکومت کې خو سوله نه وم، یعنی جنګ و خو ښځې شولې، مکتب و تکلې، پارک و تکلې، چکر و تکلې، هنه خپلې خوښې وې کار و تکلې.
سوله یعنی په امن نړۍ کې ژوند کولو ته وایي. سوله یعنی آرامۍ، سکون. په هغه سیمه کې چې سوله وي د هغې سیمې خلک په آرامه فضا کې ژوند کوي، فکر او ذهن یې آرامه وي.
د طالبانو حکومت وایي چې د دوی له بیا واک ته رسیدو وروسته سوله ټینګه شوې او جګړه پای ته رسیدلې ده، خو حتی هغوی چې د طالبانو امنیت هم تاییدوي وایي چې یوازې امنیت کفایت نه کوي. ازادي راډیو ته یو اوریدونکی بیل دی چې خپل نوم وشي وویل:
الحمدلله ټول افغانستان ستاسو امنیت ته امنیت مخبره خوشاله یو، او دا وطن د اسلامي امارت ستره لسته راوړنه ده، څنګه دا دې موږ مظلوم او غریب ولس په اړه کفایت نه کوي. موږ خلک غریب دي او بیکار دي، بیکار څه زیات نه، حکومت باید ورته د کار زمینه برابره کړي. یو دوهم دا موږ تعلیم ته ضرورت لرو، او که چېرې دا تعلیمي دروازې د اوناسو زکرو دپاره د اوناسو دپاره بنده وي او د زکرو تعلیم هم کمرنګه وي.
د هلمند یو اوسیدونکی چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې سوله په دې معنا ده چې خلک ونه غوښتل شي، ځوانان کار ولري او خلک له هیواده وتلو ته مجبور نشي. د افغانستان د دفاع وزارت د پخواني مرستیال شاه محمود میاخیل په نظر امن هغه دی چې په یوه هیواد کې ټول خلک مسؤلیت احساس کړي، د خپل کورنۍ او اولادونو راتلونکي ورته خوندیش کار شي او د کار او روزګار فرصت ولري.
کله چې د امن خبر راځي نو امن تعریف فزیکی امنیت دی، بشری امنیت دی، رواني امنیت دی، چې دا په افغانستان کې نشته دی. هغه فزیکی امنیت چې طالبان وایي چې دی و امن راوسته دی، نو زیات هغه انفجار او انتحار کې چې دی و برخه درلوده، هغه اوس شتون نه لري. اما نورې جنایي پیښې، مرموز قتلونه، دا د جمهوریت د وخت نه زیات دي او کم نه دي. کوم احصایات چې ما سره دا او یا معلومات لرو، هر ورځ په خارونو کې اختطاف کیږي، مرموز قتلونه هم کیږي، شکنجه، زجر، دا ټول وجود لري.
ښاغلی میاخیل هم دې عواملو ته په اشاره وایي چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته په لکونو افغانان وتلي او لا هم هر ورځ ګڼ خلک له هیواده وځي یا د وتلو هڅه کوي. د ملګرو ملتو د تعریف پر اساس سوله نه یوازې د جګړو درېداره، بلکې یوه مثبته او خوځنده شراکتي پروسه ده چې په هغې کې خبرې اترې تشویق کیږي او نښتې په همکاري او د متقابل درک پر روحیې پای ته رسیږي. د شخړو د حل د چارو نظر خاوند لیزا سروش باوري ده چې سوله په عمومي ډول کراري ده، او د دې معنا یوازې دا نه ده چې جګړه نه وي، بلکې نور شرایط هم ورسره تړلي دي.
د خلکو صحرای شکنجه، ظلم، د مذهبي عقایدو په خاطر وژنې، د ازادۍ او عدالت نشتوالی او لسګونه نور دا ډول موارد ده چې د طالبانو په حکومت کې وینو.
در حاکمیت طالبان وجود داره.
د اغلی سروش په وینا سوله یو ټولنیز قرارداد دی او د یو مدني حکومت او د قواو د انډول په موجودیت کې رامنځته کیږي، خو دا هغه څه دي چې د طالبانو په حکومت کې نشته. طالبان یوازې د جګړې بندیدا ته سوله وایي، خو راپورونه ښیي چې طالبانو نه د داعش او نه د خپلو نورو مخالفانو بریدونه یو مخ پای ته رسولي دي. هر څه موده وروسته د بریدونو او چاودنو راپورونه ورکول کیږي. د پوځي چارو کارپو محمد رادمنش سوله له آزادۍ سره تړلې بولي.
آزادۍ په عام شکل د ترقی او مختتک چې د فرهنګي، سیاسي او اقتصادي برخو کې موثر ده معنا ورکوي، لیکن طالبان چې د سولې راوستو ادعا کوي صرفا افغانستان د بنسټګرو او تروریستانو د فعالیت دګر ګرځولې، او متاسفانه ښځو او ځوانانو د رواني له نظره د مختلفو تهدیداتو سره مخامخ دي چې د سولې ادعا بی بنسټه ښکاري.
له همدې عمله د سپتمبر 28مه نه یوازې د ملتونو ترمنځ د سولې د ودی او خوندیتوب د څرنګوالي په اړه د خبرو اترو لپاره، بلکې په شخړه کې د شکیلو ډلو لپاره د 24 ساعته اوربند او جګړې نه کولو لپاره یو فرصت دی. په حقیقت کې د سولې په نوم د یوې ورځې نمونې د نړۍ خلکو ته فرصت رامنځته کړ چې سولې ته خپل ژمنتیا په یاد وساتي، او بیل دی چې په خپل منځ کې سخت اختلافات په پام کې وساتي، د سولې د کلتور پرامنځته کولو کې برخه واخلي. سږ کال هم د سولې نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې انسانان او د ځمکې کره له ګڼو ستونزو سره مخامخ ده. د ملګرو ملتو د سرمنشي انتونیو ګوترش په وینا د سیاسي، اقتصادي، اجتماعي او اقلیمي ستونزو له کبله تر بل هر وخت زیات خلک د خپل کور کلي پرېښودو ته اړ ایستل شوي دي. اور لګېدنې، سیلونه، د مځکې د تودوخې ډېرېدا، بېوزلي، نابرابري، ناانصافي، ناباوري، تعصب او توپیرونه، دا ټول هغه علتونه دي چې سوله ګواښي. سرموشي تیر کال د دې ورځې په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي و چې د وسلوالي جګړې پر بندیدو سربیره د سولې لپاره نورو ډیرو اقداماتو ته اړتیا ده چې باید وشي، او حقیقي سوله هغه وخت ممکنه ده چې د نړۍ د ټولو وګړو انساني حقونه پر ځای شي. ولسواکي
دوی دارې په افغانستان کې یا لوچر کده بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعات او تلاس رسای، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. ازادي راډیو اورې دې برخه کې د ځوانانو لپاره د تاندې څانګې اونیس پروګرام مه هېروئ. خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د خوست ولایت په غلام خان بندر کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ جګړه پرون له یوې وقفې وروسته د شپې تر ناوخته پورې روانه وه. عین شاهدانو بیګا ناوخته د جګړې له سیمې ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه هم د دواړو خواوو ترمنځ د توغندیو خال خال ډزې روانې دي. د عین شاهدانو په وینا جګړې ته له نږدې سیمو څخه ځینې خلک له خپلو کورونو وتلي دي. د غلام خان بندر کمیسار بلال جان وردګ پرون د جګړې له پیلېدو وروسته ازادي راډیو ته وویل چې د ډیورنډ کرښې له بلې خوا د هاوان د مرمیو د لګېدو له کبله یو طالب وژل شوی دی. د طالب چارواکي دعا وکړه چې په جګړه کې درې تنه پاکستاني سرتیري هم وژل شوي دي، خو پاکستاني لوري تر اوسه د پرونۍ جګړې او د هغې د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. په اسلام آباد کې د تاجکستان سفیر د پاکستان له دفاع وزیر سره په کتنه کې د افغانستان او نورو سیمه ییزو مسایلو په اړه خبرې کړې دي. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې د دې هیواد سفیر یوسف شریف زاده د پاکستان د دفاع له وزیر خواجه محمد آصف سره په اسلام آباد کې وکتل. د بیان له مخې دواړو لورو په افغانستان کې د روان امنیتي، سیاسي او ټولنیز وضعیت په اړه چې د دوی په وینا د سیمې پر امنیت مستقیم اغیز لري خبرې وکړې. افغانستان له جنوبی افریقا سره دوهمه یو ورځنۍ لوبه هم په لوی توپیر وګټله. لوبه افغانستان په بیټینګ سره پیل کړه او افغان لوبډلې د رحمان الله ګربز د سلیزی په مټ سیالي لوبډلې ته د 312 منډو هدف وټاکه، خو د جنوبی افریقا لوبډلې خپل ټول لوبغاړي په 15 اوور کې له لاسه ورکړل او په دې توګه د دواړو هیوادونو ترمنځ د دریو یو ورځنۍ لوبو لړۍ افغانستان د 120 منډو او 6 وکټو په توپیر وګټله. اسرائیل پرون د حزب الله یو بل جګپوړی قومندان د پلازمېنې بیروت په جنوبی لمنو کې په یو هوایي حمله کې وواژه. د اسرائیلو پوځ په یو بیان کې وویل چې ابراهیم عقیل د ایران پلوی حزب الله ډلې د پوځي څانګې مهم مشر او په عین حال کې د رضوان په نوم د دې ډلې د ځانګړي ځواک سرپرستي هم کوله. د بیان له مخې عقیل د حزب الله له لسو نورو جګپوړو پوځي قوماندانانو سره یو ځای وژل شوی دی. اروپایي ټولنه د اوکراین د بیا رغونې لپاره د 9.5 میلیارد ډالر پور خبر ورکوي. د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا فون در لان دا اعلان پرون کیف ته د سفر په مهال وکړ او دا اقدام د اوکراین له بیا رغونې سره یو بل لویه ژمنه وبلله.
د ځوانانو خبرونه
درن دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر ځوانانو په لیکنې باندې ازادي روغ ته شکایت کړی، ویلي دي چې د طالبان حکومت پر ځوانانو باندې د نورو بندیزونو په دوام اوس دوی د سری خولې له سر کولو څخه هم منع کړی دي. دوی لیکلي چې د طالبانو لخوا په ښکاره ورته ویل کیږي چې دا خولې د منظور پښتون پلویان په سر کوي، نو ځکه د دوی له سر نه یې په زور لري کوي. خو آیا د خپل یوازې د منظور پښتون د پښتون ژغورنې ډلې سر کړی او کوي؟
خو د موږ خپل افغانانو خصوصا د ترکمنو او ازبکو سم شمال کسانو ډیری سر کوله، حتی از موږ تاسو زړې زنانه او بد خلګان سر کولې، دا تنه د منظور پښتون پرې تړاو نه لري.
دا سیال کې چې د طالبانو نظام د سری خولې له پسر کولو سره جدي حساسیت ښیي، خو ځوانانو ته چې دا خولې پسر کوي څه کول پکار دي؟
خیر داسې دي نه کوي چې مطلب دوی نه اوس هغه خولې په دوی باندې منع کیږي او دوی هغه خولې په زور باندې پسر کی. کېدای شي مطلب داسې یو کار ورسره وشي په مقابل کې داسې یو څه ورسره وکړي چې هغه کم فکر چې د په ذهن کې دی هغه قبر ته لاړ شي، خدای نه خاصه، ځکه چې مطلب دلته خبرې نه کیږي، دلته دلیل نه ویلې کیږي.
نن پام دې اکله خبرې کوم ملتیا موکړي. درند دوستانو د ځوانانو په خبره د طالبانو نظام لخ په لیدوم جلی واکمنې را پدې خو پر ځوانانو او نور عام خلکو باندې دومره بندیزونه وځ کړی چې نور په وینا د صبر کاسه ورنسکوره کړی ده. پس د خپل او کار محدودیت د دوی په شخصي ژوند کې مداخله غوښتي چې هیڅ وګړی پر ځان نشي منلای. یو شمیر ځوانان وایي چې په دې ورستیو کې د دوی لسر څخه هغه خولې په زور اخیستل کیږي چې سور رنگ لري او عام خلک د ګلمی خولې په نوم هم پیژني. ګلمی ځکه چې له دا ډول جوړښت څخه ګلام چې خلک خوني ور باندې فرشوي هم رغیږي. د ځوانانو په خبره لسرو خولې څخه ځکه دوی منکیږي چې طالبان یوازې د منظور پښتون ډلې ته ورمنسوبوي. د منظور پښتون په ډله کې هغه کسان شامل دي چې د یادې ډلې په خبره دوی له حکومتونو سره د لار او بار پښتنو د حقونو پر سر مبارزه کوي. په کابل کې یو تن ځوان چې نه غواړي نومې په دې موضوع کې د خبرو کولو لپاره په خبرونه کې خپور شي وایي
خبره کې د سری خولې کیږي هغه بیرته بیا هغه د پښتون ژغورنې غورځنګ چې دی د هغه نظریې مخنیوی دی. دلته ځکه چې کله هم مطلب په یو ځای کې مطلب یو خوځښت یو غورځنګ راپاڅېږي نو کولی شي مطلب په یو دولت کې ګډوډي رامنځته کړي یا مثلا هغه کم حق چې دوی غواړي لکه څنګه چې په پاکستان کې هغوی جګ شوي د خپل حق د غوښتو لپاره چې دوی که چېرته مثلا چغه کړي نو د پاکستان په هر ګوټ کې هغوی خلک لري او که وغواړي چې زحمت لوی او کوچنی سطح باندې دولت ته ایجاد کی نو هغه ایجاد ولې شي په دغه فکر باندې دوی دغه شیان منه کړی یو بیا سری خولې نو دوی حتمن د دې شی ویره به حتمن لري او حتمن به احساسه یې چې هغه خوځښت دلته شروع نشي او دلته چې موږ ته یو مزاحمت جوړ نشي.
ځوانانو ته څومره دا موضوع مایوس کون کې دا چې مثلا ته خولې سرکول ته دیم نه پریدي او یو خولې چې اغل بخانم دوی په سرکول اوس یوازې د منظور پښتون دلته ور منحصره شوې ده ګواکې د سی وایز دا غوډی په سر کوي او تاسو مې په سر کوي اکثره ځوانان دي چې خوښيږي دا ډول خولې ګانې په سر کاد اولدار ته چې تاسو خپل د خولې کومه په سر کړې نه دم په سر کړې او دا چې سر نه لری کیږي څومره بد تاثیر کوي.
زه اصلا د یوې خولې هم شوقینې مې تر اوسه پورې ما یو وار یو عکس په سر کړې و نور چې زه د دې خولې شوقینې بل خبره ده چې دا چې د ځوانانو په هڅه کې مطلب ګوتی ولې شي نو هغه نه هیلینم په سیده خبره ور اوړي ځکه چې کله دی انسان په شخصي ژوند کې ته یو قفس کې چې ګل یو مارغه وساتل شي زه فکر کوم هغه به دومره قیدات ولاندې نه لکه څومره چې په افغانستان کې نن سبا ځوانان خزي او ماشومان او بډاګان هر څه د ټول د دومره قیدات ولاندې دي نو دا خو ډیر زیات ژور تاثیر هم په روان باندې کوي او هم چې د دوی په دغه راتلونکي ژوند او سني ژوند د ټول ګډ وډ حساب روان دی. دلته نو خبره دلته خرابېږي نو سړی زړه تنګي کاغه په خولې کې کاغه په بل سکی دا وطن امر پیږي چې دا وطن دې ته عزت نه لاړه دا خلک چې هم د خاطر ونه روان دي.
اغه ځوانان چې دا خولې خوښيږي مګر اوس په افغانستان کې نسی په سر کولای تاسو څه ورته وایي؟
د دې په فکر کې د دې په زړه کې چې هغه کم خوځښت دی اگر دوی جاری وساتي خیر داسې دي نه کوي چې مطلب دوی نه اوس اغه خولې په دوی باندې منکیږي او دوی هغه خولې په زور باندې په سر کې ځکه چې مطلب دلته خبرې نه کیږي دلته دلیل نه ویلای کیږي کېدای شي مطلب دوی باندې مطلب داسې یو کار ورسره وشي په مقابل کې داسې یو څه ورسره وکړي چې هغه کم فکر چې د ذهن کې دی هغه قبر ته لاړ شي خدای نه خاصه. نو زه وایم چې خولې دې خیر کچیر ته مطلب نه کیږي نه دې بس ری خو خپل هغه فکر هغه خوځښت هغه ته دوام ورکړي پس نه څه ډول باندې وخت بدل راشي چې دوی چې خولې غواړي بل څه غواړي هغه ټول بو کی یا دوی دې یو کارو کی کاغذ سره خولې د یو بل رنگ یو بل شی پیدا کړي ضرور نه دی چې مطلب پاغه امتداد باندې مخکې لاړ شي کله چې پوهیږي یو څوک دی یو څونه په یو ځای کې ویره لري نو ضرور نه دی چې مطلب هغه ځای کې ته کټ مټه مغه سي نظریه مغه را واخله اوس موږ ډیر علم علمان ګورو چې مطلب هغه د یو نظریه فالوورز دي مگر بیا هم ځان نه خېچې چې دا نظریه فالوورز هم په یو بل شکل وړاندې کیږي په یو بل شکل باندې وړاندې کیږي زما خو یو دا نظریه ورته ده. نو
ډیر زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ.
ډیر زیاته مننه تاسو نه
لیکوال او خبریال چې وایي نوم یې یوازې عزیزی یاد کو هم لسری خولې څخه د ځوانانو منکول په شخصي ژوند او شخصي حریم کې مداخله غني
متاسفانه څنګه چې تاسو ته معلوم ده په افغانستان کې د ځوانانو باندې ډیر زیات بندیز ده په دې ورځ کې حتی په دې نږدې ورځ کې حتی هغه د افغانستان فرهنګي کلتوري لکه د تار نه چې باسي دلې یعنی لاسي کار د افغانانو زیاتی هغه د سمت شمال کې زیات استفاده کوي، لکه موږ چې ورته وایو ترکستاني خولۍ سرې، هغه متاسفانه په افغانستان کې په زورارو باندې شوي دي. دا خو زما په نظر دومره یعنی سخت کار نه دی چې دی یو لاسته راوړنه دا وبولي. متاسفانه ځوانان یې د ځان نه لرې کړي دي. ورځ په ورځ هغه ځوانان چې په افغانستان کې تعلیم کوي، درس وایي، څه روښانه دي، حتی سوشل میډیا کې چې دی دوی له فاصله نیسي. زما په نظر باندې دا رقم کړنې په افغانستان کې دوی ته سخته ضربه ورکوي، همداسې ټول خلک ته فاصله نیسي. نه تنها دا چې دا تازه کې د نوی او قانون د امر بالمعروف په نوم باندې د توشیح کړی، متاسفانه چې دا هم ډېره او غټه ضربه ده ځوانانو ته، خلکو ته او ټول خلک ته خفه دي. که تاسو مخکې فکر کړی، دوه کاله مخکې یو تعداد کسانو چې د دې له ملاتړ کوو، ولې متاسفانه اوس هغه سوشل میډیا ته تاسو مراجعه وکړئ وګورئ، 99% خلک د دې نه بېرته ناراضي شوي. نو زه نه پوهېږم چې دا خلک ولې دا کړنې سرته رسوي.
بله، د تاسو په نظر د ځوانانو په هر کار کې مداخله کول په خپل ځوان څومره مړاوي کوي؟ مثلا په خپل ځبه کالی نسی اغوستلی، په خپل ځبه په موټر کې موسیقي نسی اوریدلی، په خپل ځبه چکارته نسی تللی. او تازه خبره دار چې خولۍ، یعنی تاسو خبره یو عادي موضوع ده، خولۍ یو څه خوښیږي چې رقم خولۍ په سر کا، اوس په دې بندیز لګولی ځوان څومره مایوس کیږي؟
متاسفانه مایوسیت خو بیخي اخر اندازې تر رسیدلی. ټول یو قسم رواني مرض نیولی دی په افغانستان کې، نه تنها په د دوی په زندگی باندې، په ټولو مسایلو باندې بندیز کېدلی په افغانستان کې. او دوی سخت ځوریږي، لکه مخکې به چې اشاره وکړه، په رواني مرضونو اخته شوي دي. او داسې ډېری او داسې اثار ترلاسه ورکړي دي. متاسفانه نه پوهېږي چې آخر سرنوشت به د دوی څنګه کېږي. یو خوا بېکاري، بل خوا ته د دوی روزګار نه وي، تعلیم ورباندې بندي، نو دا طبعا بد اغېزه په ځوانانو لري.
کراسو دې ته چې یو ځوان په ټولنه کې کوم حقونه لري، که څه هم دا واضح خبره ده هر څوک په دې پوهېږي چې د هر وګړي په تېره بیا د ځوان چې اوس خپرونه دي، موږ او تاسو د ځوانانو خپرونه ده، کوم حق لري؟ مګر موږ چې افغانستان ټولنې ته ګورو چې ورځ تر بلې د دوی حقونه اخیستل کېږي، نو لازمه یې ګڼو چې په دې باندې خبرې وکړو چې یو ځوان کوم حقونه لري.
تاسو وګورئ په افغانستان کې ډېره فیصدي ځوانان تشکیلوي. ځوانان په افغانستان کې ډېر زیات دي، او متاسفانه دغه هیڅ نه حقونه، هغه چې دغه د دوی اولین حق دی، د دوی تحصیل دی. متاسفانه دوی ته زمینه نه ده مساعده شوې، ده د زمینه باید مساعده شي. د ځوانان چې دي د سیاست نه لرې دي، نوي ځوانان چې کله جامعې ته راځي هغې ته باید زمینه مساعده پانتونونه ورته جوړ شي، تحصیلاتو ته برابر شي. په بهر کې دننه متاسفانه دغه هیڅ حقونه نه دي ورکول شوي، حتی د ځوانانو خبره نه اورل کیږي. ځوانان څوک اصلا چې کوم مجلس کې د دې خبرې وکړي، هغې ترټل کیږي، هغې بیا به کیږي، د هغې دغه مجلس نه وتل کیږي. متاسفانه چې دا ډېر یو منفي او بد اغېز په افغانستان باندې لري. او دوی هیڅ نه وه حقوق ته، هغه ابتدایي حقوق چې د دې هغه جامع دي، چې لکه مخکې موږ تاسو ته وویلې چې په یو خولۍ باندې دوی دومره بس کوي، یا دوی خپل په زړه باندې جامع نشي اغوستلی، خپله ږیره نشي جوړولی، نو دا به څه رقم حق حقوق دوی ته ورکول شي؟ هغه ابتدایي چې د دې حق تعلیم او کار دغې د دنده ورکول شي. متاسفانه
که خپله په همدا خولۍ باندې خبره وکړو، تاسو څه فکر کوئ ولې ځوانان خولۍ ته نه پرېښودل کېږي؟ البته دا سرې خولۍ چې دي په دې باندې بندیز لګېږي، تاسو یې علت څه ګڼئ؟
متاسفانه چې تاسو ګورئ چې د لر او بر پښتانه دغه سره خولۍ، زما په نظر داسې چې د دې یو سمبول ګرځېدلی دی، او هغې هم د دغې مسئلې نه ډار لري چې پښتانه به منسجم شي، یو ورځ به راجګ شي. تاسو ګورئ چې اخوا ته حکومت په دې فکر کې دی چې زموږ بدیل نور په افغانستان کې نشته. زما په خبره چې یوانه علت همدا دی چې دا د منظور ډلې نه د افغانستان د نوی ځان ته چې حکومت وایي، دی ډار لري او نه غواړي چې دا خولۍ په ناوې مشهوره شي. منظور ڈل دہی پلوی کئی ولې نه دا خولې تنا په پلار او بر کې استفاده شوی کده. اصلا په ترکستان کې چې هغه سمت شمال ورته د افغانستان خلکو زما چې پیادیږي، په جوزجان، فاریاب، سرپول، مزار کې دا وخت هم استفاده کېدله. اوس اصلا دا ګیلمي خولې دي، موږ چې ورته وایو سابق ګیلمونه د دې نه جوړېدل، د دې نه فرشونه جوړېدل، حتی د سرخان د دې رنګ نه استفاده کېږي. نو دا خو نشي کېدلی چې مثلا د افغانستان لاسي کار، یو فرهنګي کار یې په سیاست باندې موږ او تاسې بدل کړو.
بله دلته راځو دې ته چې د یو هیواد فرهنګ ته څومره زیان رسیږي، لکه څنګه استاسي اشاره وکړه د خولېګانې د موږ تاسو په افغانستان کې لرغونی تاریخ لري، اوس د دې لپاره چې دا منظور پښتون ډلې په سر کړې ده ته دا بندیز لګی خپل اصیل کلتور ته څومره زیان رسیږي؟
متاسفانه کلتور ته خو زیان ورسو، تاسو ته معلومه ده چې دوی همداسې فکر کوي، یعنی سیاسي اړخ فکر کې دي. متاسفانه دا زموږ فرهنګي خولې ده، نه تنها خولې، همداسې موږ په شمال کې همدغه رنګ په همدغه ټیکه باندې او په همدغه باغ باندې چپنې لرو چې هغه مشران اغوندي یا چاته څوک توفک ورکوي. او دا که هره ورځ یو زموږ د افغانستان یو فرهنګي مثلا لاسته راوړنه یو تولید یا کوم هیواد استفاده کوي یا کوم ډله استفاده کوي یا کوم اړخ استفاده کوي، نو دوی پې بندیز ولګوي، دا په دې معنی ده چې دوی د افغانستان فرهنګ له منځه وړي. متاسفانه
بله، تاسو خپلو خبرو کې مخکې اشاره وکړه چې میډیا هم نشي کوي دا ډول خبرونه خپاره کړي یا دا ډول خپرونې ولري چې اوس په ځوانانو باندې سرې خولې منسي، اته دوی خپل غږ نشي پورته کولای. بل اخره د افغانستان راتلونکی تاسو څه ډول وینئ چې حتی کله چې یو چیرته په طبقه باندې ظلم کیږي هغه خپل غږ نشي پورته کولای، بیا په تیر ځوانان؟
متاسفانه چې دا په ځوانانو خو 100% هم دا اوس بندیز دی، همدغه سي ځوانان چې په رسنیو کې کار کوي، هیڅ یو خبر یو عادي خبر چې دا خولې کدا هر شی دی بدون د اجازه نشرولای نشي، ټول په ډار کې زندگی کوي. اخر هغه خبره دا ده چې کله خلک په تنګ شي وي په جنگ شي، متاسفانه او موږ ځوانان او د افغانستان ځوانان هم نور خسته شوي دي، جنگ نه غواړي. همداسې چې موږ په 30 کلونو کې دلته په افغانستان کې جنگ او دا اکثرا تلفات او اکثرا ځوانانو ته ورسېد، ځوانان د افغانستان اوس هم جنگ نه غواړي، دوی تحصیل غواړي، دوی ته باید زمينه مسایل شي، دوی باید کار وکړي، تا کار سوګي دوی باید د سیاست نه لري وساتل شي. متاسفانه زه د افغانستان آینده او راتلونکی ښه نه وینم که داسې کړنې نور هم دوام وکړي. نو همغه ما مخکې متل وایي چې خدای نه خواسته خدای نه خواسته بالاخره به خلک مقابل کې راځي.
طالبان رو روخ پلی اولې دورې ته بیرته ورګرځي، په ښځو باندې قوی داد، په ځوانانو قوی داد، په هره مسله کې مداخله کول. دوی د تاسو که د یو ځوان په صفت د تاسو نظر له ځان سره ولرو، هدف یې څه ده؟ آیا په دې ډول غواړي دوی په رسمیت وپېژني نړیوال، دوی دا کار کوي، دوی په عامه خبره وایي خپل زور ښیي، یعنی څه وایي څه کوي؟
تاسو خپل ډېر ښه اشاره وکړل چې دوی ټول هغه فشار چې دی د نړیوال نه غواړي چې دوی په رسمیت وپېژني، دوی په خپل ملک او خپل مملکت کې په خپلو خلکو باندې خپل اتباع چې دلته دي په دوی باندې ظلم کوي. نو داسې نه کېږي چې مثلا زما یو ګاونډی زما هغه جایداد یا ځمکه یې قبضه کړې اوسي او ته راشي بیا په خپلو وړو باندې په کور کې ظلم وکړي، هغې ته زور وکړي، د دې چې هغه وباسي د کور نه هغې ته ظلم وکړي، دا داسې معنا ورکوي. اوس که نړیوال تا پر رسمیت نه پیژني، تو خو خپل خور مور مه تنګه ونو، دا تاسو ګټه ده چې هغه خپل غږ وباسي او سوشل میډیا ته لاړ شي، همداسې نور جهاني رسنیو کې نشر شي، دنیا ته دا وښیي چې وروره ته زما دا خبره نه منې، زه دا کار کوم، خو ته په چا باندې دا ظلم کوې؟ ته خو په خپل ملت باندې، ته خو خلک د ځانه لرې کوې، خو دا خو زما په نظر باندې نه ستا په ګټه ده، نه د ملت په ګټه ده، او نه تا نه څوک خوشحاله کېږي. متاسفانه دوی که مثلا وغواړي چې مثلا دوی په رسمیت وپېژندل شي، دوی د خپل سیاسي فشار دی د خپل غاړې کې چې دوی سر درلود، کوم کنټره کې دوی سر درلود، دا هغې د لارې د دوی فشار راوړي په خلکو که دا فشار راوړي، زما په نظر باندې دا نور هم د رسمیت پېژندلو نه دی لرې پاتې کېږي.
دغه کارونه چې دوی کوي، لکه اول ځلي چې دوی لاړل اما چې په ځای باندې نور راغلل، دوی له دې نه ویره نه لري چې موږ بیا نسکورېږو په خپلو دو کارونو باندې؟
دوی کوم کسانو سره یا داسې وغږېږي یا د مو سره مخامخ شي چې هغه اول ځلې چې دوی راغلي ورته کچې وایي چې تاسو تعلیم ولې بند کړی، دوی خپل درته وایي په سطح د ولسوال، په سطح قومندان، په سطح حتی د والي تاسو ته وایي چې موږ هم نه پوهېږو چې ولې ښوونځي بند دي. نو دا معلومه خبره چې د دې شاته کوم راز دی او د دې شاته کوم کسان چې دوی ته مشوره ورکوي نور څوک دي، دوی خپله په خپله هم نه پوهېږي. تر والي سطح پورې چې موږ معلومات لرو چې د دې نه پوښتنه وکړي، دوی خپله وایي چې موږ افسوس کوو چې د افغانستان په ښځو باندې ولې تعلیم بند دی. نو بیا موږ چې کله ته پوښتنه کوو چې دا خی چا بند کړی دی، او دا ځواب هم دوی نه لري متاسفانه، یا ډارېږي یا د دوی کوم فشار دی دوی باندې، او دوی خپله هم چاته د والي په سطح باندې نه پوهېږي چې ولې تعلیم بند دی. او دا کته کسان چې دي دوی سره په دې حکومت کې کار کوي، دوی یو هم خوشحاله نه دي، دوی هم ناراضه دي چې ولې تعلیم بند دی. نو زما په اند دا داسې یو موږ ته داسې یو استخباراتي لوبه ښکاري. متاسفانه
د تاسو په پیادي وړاندې تر دې چې طالبان بیا کامیاب شي افغانستان ونیسي او خپل حاکمیت اعلان کړي، یو شمېر سیاسي څیرو او ځینو رسنیو د سیاو تبلیغ کاوه چې طالبان خاني طالبان نه دي، طالبان بدل شوی دي، د نجونو لپاره به ښوونځي وي، د ښځو لپاره به کار وي، په ځوانانو به فشار نه راوړي، هر څه به نارمل لکه د جمهوریت روان وي، خو یوازې طالب به راځي. ولې داسې یو تبلیغ ورته وسه؟ تاسو هغه کسانو سره اوس هم ناسته لرې غږېږئ، په خپل کار پښیمانه نه دي چې ولې مو دوی ته تبلیغ وکړه؟
ټول پښیمانه دي چا چې دوی ته لابیګري کوله. اول کې فکر کوم چې دغه مسله داسې وه چې دوی غوښتل فقط افغانستان لاسته راوړي. اول کې دوی هر څه ومنل. تاسو خپله په دوهې تړون کې ولیدل چې دوی وویل چې د ښځو حق او تعلیم په قرآن کتاب اسلام کې او په حدیث کې ورکول شوی دی. برالای ویلې یعنی جهانی رسنۍ هلته ټول حضور درلود. کوم شرطونه چې دی په غتړون کې پدې خل شي دی په غي هو دا ټول دی خپل ومنل، دانه دانه ومنل. خو بل اخر دا دی وی چې دا خو د جنگ او تکتیک وو، دا د اسلام د جهاد او تکتیک دی چې موږ افسر ته ورسو. یعنی دا چې بعضی کسانو نه موږ اوریدل چې دا خبره کړې کچالو کفری بار رقم موږ افغانستان لاس تر وړو بر اخر موږ خپل د شرعي قانون تطبیق کوو.
یعنی خپل دروغ او تم شرعي
ورکې چې دا روا ده. دوی مثلا دغه خبره همداسې معنا ورکوي نو چې دوی وایي چې موږ که په هر رقم بل اخره جنگ کې همدا تکتیک دی چې سړی هغه خپل هدف ته ورسیږي.
په اخر کې که ځوانانو ته یو څه ولرو چې دوی څه وکړي تر هغه چې حالات سمیږي، له رواني اړخ نه په دوی باندې لا زیات بد تاثیر ونه کړي، ورځ تر بلې بندیزونه زیاتېږي چې تازه د خولۍ بندیز ده چې سره خولۍ به نه پسر کوي، ځوانانو ته به څه ولرو؟
ځوانانو ته زما پیغام دا دی که تاسو باندې کله کورسونه مکتبونه پانتونونه هر شی بند دي، که ښځې که نری دی د سوشل میډیا له طریق نه د لینکونو دغه پانتونونه چې آنلاین نشرات لري لاسرسی پیدا کړي، یعنی خپل تعلیم ته سر ته ورسوي. که په هر لحاظ یې که ته هر رقم سختي دی ته وي او افغانستان به انشاءالله ښه راتلونکی لري، بیرته به انشاءالله روښانه ژوند دي د ټولو. بس دا تګ و راتګ شته په دی کې. یعنی زما منظور دا دی چې یو ورځ به یو ښه کس اوسي راغلی به وي افغانستان کې به حکومت کوي، تاسو به بیرته پکې عملته اشتراک کوئ او تاسو به پکې سهمیه لري، تاسو به پکې د تحصیل حق لري، تاسو به د کار حق لري. یعنی تاسو مه مایوسه کېږئ. زما ځوانان ته دا پیغام دی چې تاسو خپل درس او تعلیم ته ادامه ورکړئ، خدای به انشاءالله مهربانه شي او روښانی به راشي.
ډېره زیاته مننه تاسو ژوندې سلامت اوسئ.
مننه تاسو نه هم جناب.
د بشری حقوقو په برخه کې فعال او تاریخ څیړونکی نجیب الله حبیبي هم وایي چې سری ګلمی خولۍ په افغانستان کې اوږد تاریخ لري. نوموړی پر ځوانانو باندې د طالبانو لخوا د بې ځایه بندیزونو پاکله وایي.
دغه کلنه چې ده د اولم نه ده اخرم نه ده، داسې ورته ډېر بندیزونه او ډېرې کړنې دي چې حتی د اسلامیت خلاف او د بشریت خلاف او زموږ د کلتور او د ارانې خلاف کړنې دوی پخوا هم ترسره کړي. لکه پخوا چې د درې رنګه بیرغ مخالفت کاوه، اوس کوم چې د منظور پښتون ته منصوبه خولۍ ده په دې باندې بندیز لګولی.
تاسو خپله د دې سرې خولۍ پاک له څه نظر لرئ؟ یعنی هر څوک کولی شي چې خپله په خپل زړه باندې جامې واغوندي، خولۍ په سر کا وګرځي. دا چې اوس افغان ځوانان منکی چې سره خولۍ بنه په سر کې یا بدوی لسرونه استکیږي، په دې اکر ته خبرې وکړي. تاسو خپل دغه مسله څومره درته درغون کې و؟
بالکل. ګوره، انسان چې دا یو اجتماعي موجود دی او خپلواک موجود دی. انسان حرمت، انساني حرمت ته باید هر هغه څوک چې اسلامي خوځښت یا ډله تپلایی یا نور، باید هغه انساني کرامت او د انسان کوم څه چې خوښیږي یا څه غوندي هغه ته باید پدرانخت وګوري. دغه کومه خولۍ چې اوس منظور پښتون ته منسوبه شوی، پخوا د موږ خپل افغانانو خصوصا د ترکمنو او ازبکو سند شمال کسانو ډیری په سر کوله. حتی زموږ او تاسې زړې زنانه او بده خولیګانې په سر کولې. شاید تاسې شاید د دې حال اوسیږي ځینې ځایو کې دغه افغاني کالیو سره بده او دا پخوانی عنعنوي منظور پښتون تا منصوبه کومه چې ده دا تناد منظور پښتون پرې تړاو نه لري. نو د دې خولۍ بندیز او په دې باندې بندیز لګول دا د افغانستان د خلکو په حق کې جفا ده او دا لکه نورې کړنې چې د دوی غیر انساني دي، دا هم تاریخ گواه به اوسیږي او دا د یو فرهنګي شخصي حریم باندې برید زبولم.
هغه ځوانان چې منه کیږي او د دوی له سر نه خولۍ اخیستل کیږي، هغو ځوانانو ته څه کول پکار دي؟
په ټوله کې که موږ متوجه شو افغانستان افغانستان په یو لوی زندان باندې بدل شوی دی او په زندان کې د زندان بانانو یا هغه څوک د زندان ساتونکو له خوا نه ډېر کنټرول وي. کله موږ تاسو په چرخي یا کوم بل لوی زندان مثال ورکو افغانستان هم هماسي دی که دوی هر څومره فشار پیراوالي خو زه د افغان ځوانان د زغم او د هغه هیله کوم چې دوی له زغم او له فکر نه کار واخلي، احساساتي برخورد ونه کړي، ځکه دوی په هیڅ سره نه انساني او اسلامي هغه باندې سمبال نه دي چې دوی انساني کرامت متوجه وسیږي او درنښت ولري. نو د دې لپاره چې ځوانان دوی سره په هغه کې نسي، نو دوی ته د زغم او د حوصلې غوښتنه کوم او دوی باید هوښیار وسیږي او بالاخره دا کړنې د ملت لکه مخکې چې واټن ډېر کړی دی نور به م واټن ډېر سي او دغه کړنې به خپله د دغه اوسني نظام یا د اوسني حاکم مډل سر خپله وخوري، ځکه وایي به تنګ آید به جنګ آید. یو وخت به داسې وسي چې دا خلک به نور هم په تنګ سي او که چیرې زمینه ورته مساعده سوه بیا به دوی ته هم بېرته یو درون ځواب ورکړي، ځکه اوس خو دوی یو رقم په یو هغه حالت کې دي لکه کوم چې ما وخته اشاره وکړه لکه زندان کې چې اوسېږي.
بله، حاکم نظام ته څه ویل لري په داسې یو وضعیت کې چې ورځ تر بلې خلک په تکلیف وي، عام خلک په تکلیف وي، تاسو به څور ته ویل ولري؟
حاکم نظام ته زما دا وینا ده که تاسو غواړئ حکومت وکړئ، تاسو باید د خلکو په زړونو حکومت وکړئ، د خلکو په خولۍ، د خلکو په سینګار، د خلکو په عطر، د خلکو په رنګ ناخون، د ښځو په عطر، د ښځو په بوټو باندې کار ونه لري، داسې زمینات جوړه کړئ، داسې عدالت راولئ، داسې عمري عدالت راولئ چې نمونه اوسېږي. تاسو اسلام ته خدمت وکړئ، د دې په ځای چې اسلام ته خدمت کوئ تاسو خلک له اسلامه متنفروئ، خلک ګمراهۍ ته تشویق کوئ. که د نجونو د مکتب مسله ده، که دا د خولۍ مسله وي، که هر هغه شخصي اړین باندې څوک بریدو کې ډېر عکس العملونه ښیي، حتی د مهاجرتونه راولاړوي، که د پانتون مسله ده، که د مکتب مسله ده، که دا رقم مسلې چې یو څوک خپل فکر ته نه پرېږدي، یو خولۍ نسي په سر کولی، نو هغه وطن پې سور ور ګرځي. نو بیا د هغه نه چې سړی وطن امکانات پیدا کړي او وطن پرېږدي او دا مهاجرتونه راولاړوي او ځوانان له حاکم نظام نه زړه توري کېږي او بالاخره به دوی د تاریخ مختوري اوسېږي او تاریخ به دا ټول هر هغه څه چې دوی کړنې کوي دا به لیکي او یو وخت کې به دوی خپله یا د دوی دغه کوم اولادال چې ده دې ته به یو شرم او ننګ وي چې د مونږ پلارونو او د مونږ نیکونو په یویشتمه صدۍ کې دوی دا رقم بندیزونه لګول او د انسان د انساني کرامت خلاف عملونه یې ترسره کول.
درن دوستانو، دا و دیدی اونه د تان دی چانگ خبرونه تربیه پرزه که چی هست علم و مال او ملگره.
Dangamon
مالن خاره هست سوگلتانه